وخت په افغانستان کې د مازدیګر څلور بجې شوې د ازادي راډیو په یوې بلې پښتو خپرونه کې مو زه نوري اس نوري هرکلی کوم. په دې خپرونه کې اورئ چې افغان امنیتي چارواکي په هلمند او کندهار ولایتونو کې په وروستیو عملیاتو کې د لسګونو وسلوالو مخالفینو د وژل کېدو خبره کوي. د انتخاباتو د لانجې په اړه اورئ چې د اصلاحاتو او همپالنې ټیم وایي چې د رایو د بیا تفتیش د بهیر به تر هغو پورې بیا پیل نه شي تر څو پورې چې دوی د تفتیش په اړه ډاډ حاصل کړی نه وي. دغه راز د خپرونې په دوهمه نیمایي کې دوه اونیز پروګرامونه لرو، خو تر هر څه د مخه وار ورکو جانقه الکوزي ته چې د افغانستان او نړۍ د دې ساعت مهم خبرونه چمتو کړي دي.
کندهار او هلمند ولایتونو کې وسله والو ته مرګ ژوبله اوښتي. اصلاحاتو او همپالنې ټیم وایي د رایو د باطلېدو په لایحې باید موافقه وشي. د پاکستان پوځ وایي د افغانستان پولو ته نږدې په خپلې یوې پوستې د وسله والو حمله په شا تمبولې او لږ تر لږه شپږ وسله والې وژلي. پوره خبرونه اورئ. لومړی د افغانستان مربوط خبرونه. په کندهار او هلمند ولایتونو کې وسلوالو ته مرګ ژوبله اوښتې ده. د کندهار ولایت چارواکي وایي په ژړې ولسوالۍ کې د یوې اونۍ عملیاتو په جریان کې له 500 زیات وسلوال وژل شوي او شپېته نور ټپیان دي. د کندهار د والي ویاند او خان میناپال وویل په ژړې ولسوالۍ کې پوځي عملیات دوام لري او له ځینو سیمو څخه وسلوال طالبان شړل شوي دي. په عین حال کې د هلمند والي ویاند عمر زواک وویل د سنګین ولسوالۍ او شاوخوا سیمې له وسلوالو پاک شوي او د طالبانو د نومول شوي ولسوال په ګډون د شلو تنو مړي د جګړې په ډګر کې پاتې دي. زواک زیاتوي د سیمې په زرګونو کسان چې خپل کورونه پرېښي ول بېرته ستانه شوي دي. طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. د اصلاحاتو او همپالنې ټیم وایي تر څو چې د رایو د باطلېدو د لایحې په اړه هر اړخیزه موافقه ونه شي، د افغانستان د جمهوري ریاست د دوهم دور انتخاباتو د ټولو رایو بیا څېړنې پروسه به نه پیلېږي. په عین حال کې د تحول او تداوم ټیم وایي دوی د رایو د څېړنې درېدلی حالت د ملت په ګټه نه بولي او هیله لري چې د وزر شو قوانینو سره سم دا بهیر ژر پیل شي. د تحول او تداوم ټیم غړي داوود سلطان زوی په دې اړه وویل
دا کوم منډې نه ده چې نرخ دې هر ورځ بدل سي. د انتخاباتي لانجې د حل لپاره ملګرو ملتونو یو طرحه وړاندې کړې چې یو نیمه میاشت پرې کار وسو. نو موږ نسو کولای چې هر ورځ لاړ سو نوي وړاندیزونه واورو او بیا یې ومنو. دا چې دوی هر ورځ قانون ته تغییر کوي دا بیل به هستي او موږ په دې خبرې نه کوو، خو څه چې وازه سوي هغه موږ منلې دي.
په همداسې یو حالت کې د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون اعلان کړی چې د رایو د څېړنې بهیر به د اصلاحاتو او همپالنې ټیم د ځینو ملاحظاتو له امله د اختر تر څلورمې ورځې پورې ودروي. په اوروزګان ولایت کې د ماین چاودنې د دوو پولیسو په ګډون دیارلس تنه ملکیان ټپیان کړل. چاودنه نن سهار لس بجې د اوروزګان په مرکز ترینکوټ کې د خلکو د ګڼې ګوڼې په سیمه کې وشوه. د دې ولایت د امنیت عامر اسلم خان کوچی ازادي راډیو ته وویل چاودیدونکي مواد د آیس کریم او پیوې ګاډۍ کې ځای په ځای شوي ول. تر اوسه د چاودنې مسؤلیت چا نه دی منلی. زمونږ غږ له ازادي راډیو اوري. پاکستانی چارواکي وایي پوځي ځواکونه یې د افغانستان پولو ته نږدې په خپلې یوې پوستې د وسلوالو حمله په شا تمبولې، لږ تر لږه شپږ تنه وسلوالې وژلي او نهه نورې ټپیان کړي دي. پوځي چارواکي وایي د سې شنبې په ورځ شاوخوا اویا تنو وسلوالو په دیر کې په سرحدي پوستې حمله کړې وه او وروسته افغانستان ته وتښتېدل. دا وروستۍ حمله په داسې وخت کې شوې چې د پاکستان پوځ په شمالي وزیرستان کې د وسلوالو پر ضد ستر عملیات پیل کړي دي. روغتیایي کارکوونکي وایي د اسرائیلو په هوایي بمبارۍ کې نن په غزه کې د ملګرو ملتونو په یو ښوونځي کې د لږ تر لږه شپاړسو کسانو په ګډون زیات شمېر خلک وژل شوي دي. د نن سهار په بمبارۍ کې د ملګرو ملتونو په یو ښوونځي کې چې خلک پکې له جګړو څخه د پناه اخیستنې په مقصد راټول شوي ول شپاړس کسان ووژل شول. د غزې د عاجلو خدمتونو د ادارې ویان اشرف القدره وایي په لومړي سر کې شل مړي شمېرل شوي خو دا شمېر ډېر زیات دی. د القدره په وینا د حماس پر ضد د اسرائیلو په عملیاتو کې تر اوسه شاوخوا 2,216 کسان وژل شوي دي. پر اسرائیلو د حماس جنګیالیو په توغندیو کې 350 عسکر او 3 تنه ملکیان وژل شوي. د سې شنبې په ورځ اسرائیلو د غزې د برېښنا سټېشن ویشتلی و او د برېښنا جریان بند شوی دی. نړیوالو پلټونکو یو ځل بیا ونښو کړی چې د اوکراین په ختیځ کې د حکومتي ځواکونو او روسپلو بلتون غوښتونکو ترمنځ جګړو له امله د مالیزیا د غورځېدلې الوتکې ساحې ته لاړ شي. بل پلټونکو نن په یو بیان کې ویل د هالنډي کارپوهانو د موټرو کاروان به نن د پیښې ځای ته نه ځي او دا ځکه چې په ساحه کې امنیتي حالت ډېر ډاډمن نه دی. د هالند او استرالیا پلټون کې له څو ورځو راهیسې هڅه کوي چې د الوتکې د غورځېدو ځای ته ورشي تر څو د مالیزیا د هوایي شرکت د غورځېدلې الوتکې د 298 سپرلیو پاتې شونې ترلاسه کړي. د پیښې له سیمې څخه زیات شمېر مړي ترلاسه شوي او هالند ته انتقال شوي دي. له بلې خوا بیلاروس وایي د اوکراین د ختیځ د بحران د حل په اړه د روسیې، اوکراین او د اروپا د امنیت او همکارۍ سازمان ترمنځ د خبرو کوربتوب کوي. د بیلاروس د جمهور رئیس الکساندر لوکاشینکا دفتر وایي د اوکراین جمهور رئیس پیټرو پوروشینکو د سه‌شنبې په ورځ په ټلیفون کې له لوکاشینکا څخه وغوښتل چې د دغو خبرو کوربتوب دې وکړي تر څو د مالیزیا د غورځېدلې الوتکې ساحې ته ورتګ ډاډمن شي. د مصر حکومت او امنیتي ځواکونه وایي درې کسان هغه مهال د قاهرې په جنوب کې مړه شول چې په یو موټر کې لیږدونکی بم ورباندې خلاص شو. داسې ښکاري چې د دغو دریو کسانو د حملې پلان درلود، خو موټر یې تېره شپه په شورافه ګاونډ کې د یوې چاودنې پر مهال بیخي له منځه ولاړ. د تیر کال جولای میاشت راهیسې چې منتخب جمهور رئیس محمد مرسی له واکه لرې شوی او پوز د هغه د ملاتړو ټکولو ته ملا تړلې ده، په مصر کې د جهادیانو لخوا بمي چاودنې روانې دي. په دې چاودنو کې د مصر امنیتي ځواکونه په خاص ډول د سینا د دښتې امنیتي کسان په نښه کېږي. او وروسته خبر ده چې د امریکا یوې محکمې ټیکزاس ته نږدې د کردانو د هغو شاوخوا 100 میلیونو ډالرو په ارزښت د خامو تیلو د بیړۍ د نیولو حکم صادر کړ چې د عراق حکومت وایي دا تیل د دوی دي. محکمې د سه‌شنبې په ورځ د عراق په پلاوي حکم صادر کړ او وایي شاوخوا 1 میلیون بیرل تیل د عراق د حکومت له اجازې پرته په یو امریکایي سوداګر چې نوم یې نه دی پټاکه شوی پلورل شوی دي. د عراق حکومت د جولای په 28مه د امریکا د ټیکزاس ایالت له یوې محکمې غوښتي وو چې د تیلو د دې بیړۍ د نیولو حکم دې صادر کړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویلي د کردانو له خودمختار سیمې څخه د امریکا د تیلو چڼځایونو ته د تیلو پلورل د عراق د تجزیې سبب کیږي. دا د دې سات مهم کورنۍ او نړیوال خبرونه.
له جان خالکو زینه مننه چې د افغانستان او نړۍ د سات مهم خبرونه او اورول خبرونه د ازادي رادیو په ویب پاڼه کې هم شته ک غوړې ویلولې د ازادي رادیو پته ده azadiradio.com. وړاندې خبرونه کې اوري چې افغان امنیتي چارواکي په هلمند او کندهار ولایتونو کې د لسګونو وسلوالو مخالفینو د وژل کېدو خبره کوي. د انتخاباتي لانجې په اړه د اصلاحاتو او همپالنې ټیم د رایو د بیا تفتیش د بهیر دوام په اړه شک څرګند کړ.
در مورد لایحه ابطال یارا هنوز کدام موافقت اصولی صورت نگرفته. یک سلسله ملاحظات بسیار جدی ما در رابطه داریم.
د تحول او تداوم تیم بیا څه وایي؟
اینجا مندهی نیست که هر روز نرخ تغییر بکنه. سازمان ملل یک پروپوزر را داده که یک کنیم مسئلش کار شده.
پنالیوال مسئلو که دی غزی دی جگری پا علا چی دغا جگری پتر دول پای ترسیده لشی او رای دی مخخ خزو پا پروگرام که پا پکتیا که و مخخ خز در پیجنو چه دی خزو دی تعلیم دی و دی لپاره حتا کوی.
پلری کلی پیول فرزند پوغرو پراغو کیول التا مون خواند لپاره د زمینه مساعده کړه چې په کلی کوم سنفونه ورته جوړ کړي چې التا دوی وشو کوي چې خپل تعلیم لسره کی.
او په اساسي او بشري حقوقو پروګرام کې چې د مخکخه خوځو د پروګرام تر څنګ خبرونه په دوهمنی مې کې درته خبرو د واده کولو د حق په اړه نور معلومات اوریدل شي له ازادي رادیو سره ووسی. افغان چارواکي وايي په هلمند او کندهار ولایتونو کې لسګونه وسلوال مخالفین د وروستیو عملیاتو په ترڅ کې وژلي او ډېرې سیمې ترې پاکې کړې دي. دغه ولایتونو امنیتي مسؤلین وایي له تېرې شاوخوا یوې اونۍ راهیسې په ناامنو سیمو کې تصفیوي عملیات پیل کړي چې تر اوسه دوام لري. د هلمند امنیتي مسؤلین وایي ډېری هغه کورنۍ چې له سنګین او شاوخوا سیمو څخه د ناامنیو له کبله وتلې وي اوس بېرته خپلو کورونو ته ګرځېدلې دي. نور جزئیات د فریبا ظاهر په راپور کې.
د افغانستان د جنوبی ولایتونو د ناامنیو راپورونو په دوام د ځل افغان چارواکي وایي ډېری هغه سیمې چې وړاندې وسلوالو مخالفینو نارامي کړي او د هغو د نیولو نیت یې درلود اوس بېرته پاک سوي دي. د هلمند والي ویان عمر ځواک ازادي راډیو ته وویل چې له تېرې شاوخوا یوې اونۍ راهیسې د دغه ولایت په سنګین ولسوالۍ کې د افغان ځواکونو د تصفیوي عملیاتو پر مهال ښې لاسته راوړنې لري. ښاغلی ځواک وایي په دغه ولسوالۍ کې د طالبانو له خوا نومول سوی ولسوال هم د دغو جګړو پر مهال وژل سوی دی.
اختر او د اختر نوران دی د مو عملیات په سنگین ولسوالۍ کې څاروان کلاو بارک زو کنګیان ترمنده پورې موږ د عملیات وس فعلا غزیدلې دي. تیر ورځ باخم د وسلوالو مخالفینو یو مهم ولسوال چې نوی ولسوال وو او په غزا کې ټاکل شوی وو او تر څنګ یې شل ساتنه د وسلوالو مخالفینو د جګړې په ډګر کې پاتې شوي دي. د وسلوالو مخالفینو درې کښتۍ چې هغه د دوی اکمالات له هغه ساحو څخه کول له منځه تللي دي. دوی اکمالاتو لاره مکمله بنده شوې ده او هغه ساحې چې مخکې دوی په مقاومت په هغه ساحو کې ښودی هغه ساحې په بشپړه توګه تقریبا 14 کیلومتره نه اضافه هغه ساحې ټولې پاک سازي شوي دي.
ښاغلی ځواک زیاتوي تر اوسه د عملیاتو د پیل راهیسې د مجموعي تلفاتو دقیقه شمېره نه ده معلومه. دی وایي له دغو سیمو څخه شاوخوا 2000 کورنۍ د ناامنیو له کبله تښتېدلې وي چې اوس بېرته خپلو کورونو ته ور روانې دي. په همدې حال کې د کندهار چارواکي هم وایي چې له تېرې شاوخوا یوې اونۍ راهیسې په ژړۍ ولسوالۍ کې د تصفیوي عملیاتو پر مهال څه باندې 50 وسلوال مخالفین وژل سوي او ډېری نور یې ټپیان کړي دي. د کندهار د والي وین د واخان مینهپال ازادي راډیو ته وویل
ټول ارقام چې سره راجم کو تر 500 زیات وسلوال حالت وژل سوي دي او تر شپېتو پورې ژوبل دي او ځینې سیمې له دې څخه بېرته نیول سوي دي او بېرته پاکې سوي. دا عملیات په تر هغو پورې دوام لري تر څو پورې چې دا سیمه په بشپړه توګه باندې پاکې شي.
وسلوال مخالفینو تر اوسه د دغو ادعاو په اړه څه نه دي ویلي. د افغانستان په جنوب کې په تېره بیا په هلمند ولایت کې له تېرې څه باندې یوې میاشتې راهیسې د وسلوالو مخالفینو فعالیتونه ډېر سوچې د چارواکو په خبره دوی غوښتل د سنگین ولسوالۍ په نیولو سره د هغه ولایت نورې شمالي برخې په خپل ګواښ کې ولري. په دغه برید کې ډېری ملکي وګړي وژل سوي او ډېر نور له خپلو سیمو ووتل. افغان چارواکو وړاندې ویلي وو چې په دې بریدونو کې د بهرنیو کړیو په تېره بیا د پاکستان او ایران د استخباراتي ادارو لاس دی.
راپور زمور قضاوت ستاسو.
مخکې په خبرونو کې مو واورېدل چې د اصلاحاتو او همپالنې ټیم د روي د بیا تفتیش د بهیر د دوام په اړه شک څرګند کړ. د دې ټیم چارواکي وایي تر څو چې د روي د باطلې حدود لایحې په اړه هر اړخیزه موافقه نوي شوې د افغانستان د جمهوري ریاست دوهم دور انتخاباتو د ټولو رایو بیا څېړنې پروسه به پیل نه شي. په عین حال کې د تحول او تداوم ټیم چارواکي وایي چې دوی د روي د تفتیش درېدلې حالت د ملت په ګټه نه بولي او هیله لري چې د وضع شویو قوانینو سره سم دا بهیر ژر پیل شي. دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د رایو د څېړنې بهیر د اصلاحاتو او همپالنې ټیم د ځینې ملاحظاتو له امله د اختر تر څلورمې یعنې تر سبا پورې اندرولی دی. یوسف خان زدران د دواړو ټیمونو له استازو سره غږېدلی او په دې اړه یې دا راپور چمتو کړی دی.
د افغانستان د جمهوري ریاست د دویم دور انتخاباتو د رایو پاڼو د تفتیش د ودرېدو څخه 15 ورځې تیریږي، خو د اصلاحاتو او همپالنې ټیم ګواښ کوي چې د دوی د ملاحظاتو د عملي کېدو پرته د رایو د بیا څېړنې پروسې دوام د انتخاباتو د شفافیت په اړه د دوی ډاډ نشي حاصلولی. د دې ټیم ویان محمد فاضل سنچارکی د چهارشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل له دې سره چې د اصلاحاتو او همپالنې ټیم د رایو د باطلېدو د لایحې په اړه د ملګرو ملتونو له استازو سره په خبرو بوخت دي، خو تر اوسه په دې اړه کومې نتیجې ته نه دي رسیدلې.
د رایو د باطلېدو په اړه تر اوسه کومه اصولي لایحه نه ده سوې او موږ د هغې په اړه یوه سلسله جدي ملاحظات لرو. موږ د ملګرو ملتونو سره په دې اړه په خبرو بوخت یو تر څو دا ملاحظات ونه منل سي، لری ده چې موږ دې په شفافو انتخاباتو اطمینان حاصل کړو او موږ په دې باور یو تر هغې چې دا موضوع حل نسي د رایو د بیا څېړنې دوام دا مشکل نه حلوي.
ښاغلی سنچارکی وویل چې د اصلاحاتو او همپالنې ټیم په دویم دور انتخاباتو کې د انتخاباتي حوزو ترمنځ د رایو د زیات فرق د جدي پلټنې برسیره د هغو صندوقونو د رایو د باطلېدو غوښتنه لري چې تر 600 ډېرې کارول شوي رایې لري. له دې وړاندې یونما یا په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د معاونت دفتر ویلي وو چې له دواړو ټیمونو یې موافقه اخیستې چې د رایو بیا څېړنه به د دې سازمان د منل شوو معیارونو په اساس کیږي. د ملګرو ملتونو لخوا د 1400 وړاندې شوو معیارونو له مخې چې د دواړو انتخاباتي ټیمونو لخوا هم منل شوي راغلي، که په کوم صندوق کې 93% رایې د یو کاندید په ګټه کارول شوي وي باطلې ګڼل کیږي. په همدې ډول په کومو محلونو کې چې د ښځو ونډه تر سړیو ډیروي اعتبار نه لري. په ورته وخت کې د اصلاحاتو او همپالنې ټیم چارواکي وایي چې دوی د ملګرو ملتونو لخوا وړاندې شوي معیارونه منلي او حاضر دي چې د وضع شوو قوانینو له مخې د رایو د بیا څېړنې درول شوې پروسه زر پیل شي. د دې ټیم غړي محمد داود سلطانزوی د اصلاحاتو او همپالنې ټیم د نوي وړاندیزونو په اړه ازادي راډیو ته وویل چې دوی نشي کولای د اصلاحاتو او همپالنې ټیم هرې غوښتنې ته مثبت ځواب ووایي.
دا کوم منډی نه ده چې نرخ دې هر ورځ بدل سي. د انتخاباتي لانجې د حل لپاره ملګرو ملتونو یو طرحه وړاندې کړې چې یوه نیمه میاشت پرې کار وسو. نو موږ نسو کولای چې هر ورځ لاړ سو نوي وړاندیزونه واورو او بیا یې ومنو. دا چې دوی هر ورځ قانون ته تغیر ورکوي دا بیل په هستې او موږ په دې خبرې نه کوو، خو څه چې وضع سوي هغه موږ منلی دي.
له دې وړاندې د دواړو انتخاباتي ټیمونو مشرانو په خپلو مخامخ ناستو کې پریکړه کړې چې د رایو بیا څېړنه به د ملګرو ملتونو لخوا د وړاندې شویو معیارونو له مخې سرته رسیږي. خو وروسته له دې چې د روانې اونۍ په پیل کې د رایو د تفتیش پروسه د دریم ځل لپاره ودرول شوه، د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون رئیس وویل تر هغې چې د دواړو کاندیدانو لخوا د ملګرو ملتونو په منځګړیتوب شوی پریکړه لیک لاسلیک نه کړي، د رایو بیا څېړنه به نه پیلوي. ومو غوښتل چې په دې اړه د افغانستان د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون څخه هم وپوښتو چې آیا سبا د رایو بیا څېړنه پیلېږي کنه، خو د بیا بیا اړیکې سره هم څوک حاضر نشو. په ورته وخت کې د افغانستان د انتخاباتو څخه څارونکي ادارې د انتخاباتي ټیمونو ترمنځ د نظر اختلاف د اندېښنې وړ بولي او وایي چې د دې اختلافاتو دوام کولی شي د رای څېړنې د پروسې شفافیت هم له ګواښ سره مخامخ کړي. د افغانستان د انتخاباتو د څار ادارې یا ایوا مشر جانداد سپینغر د ازادي راډیو سره په خبرو کې د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون څخه وغوښتل چې د وضع شوو قوانینو له مخې خپل کار په خپلواکه توګه سرته ورسوي او په دې اړه د هر ټیم فرمایشات جدي ونه نیسي.
تشویش و اندیښنه وجود لري چې دواړه انتخاباتي ستادونه متاسفانه څو ځلې پروسه د دوی د عدم توافق په دلیل باندې درېدل، او تر ډېره حده زموږ ګمان دا دی چې په سیاسي بود کې ضرور هغه څه چې ضرور و توافقات په جزئیاتو د دوی ترمنځ نه دي شوي تر څو یو اطمینان رامنځته کړي د دوی ترمنځ، او دوی بیا په تخنیکي پروسه کې یو بل سره همکاري وکړي. خو اوس د کمیسیون د انتخاباتو د همدغه نړیوالو معیارونو په رڼا کې دا پروسه مخکې بوزي او انتخاباتي ستادونو ته اجازه ورنکې چې پروسه اخلال کړي.
ښاغلی سپینغر له انتخاباتي ټیمونو وغوښتل چې په افغانستان کې د ډیموکراتیک پروسې د تقویت په خاطر دی د بې ځایه بهانو څخه لاس واخلي. د راپورونو له مخې د دویم دور انتخاباتو د ټولو 100% رایو بیا څېړنه د جولای د میاشتې په 12 نیټه پیل شوی، خو د دواړو ټیمونو ترمنځ د پیدا کېدونکو اختلافاتو له امله دا پروسه تر اوسه درې ځله درول شوې ده. د یادونې وړ ده چې د رایو د تفتیش د پیل کېدو په ورځ د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون اعلان وکړ چې دا پروسه به تر دریو اونیو بشپړه شي، خو د دې پروسې بار بار ودرېدو افغانان اندېښمن کړي او وایي چې کېدای شي دا پروسه څو اونۍ اضافه وخت ونیسي.
از کابل تا زابل،
له هرات نه تر بدخشان،
از هفت شام تا هفت صبح،
طول شپه او سحر،
از رادیو آشنا صدای امریکا،
د امریکا غږ آشنا رادیو نه.
اوس ازادي رادیو اوري د ازادي رادیو خبرونه هر ورځ د سهار له وو بجو د ماخام تر وو بجو پورې په ټول افغانستان کې په منځنۍ 1290 څپو سربیره د غرض لوی خارونو کې د اف ام په 13.5 په هم اوري د لشي د ازادي رادیو خبرونه د غرض د انټرنیټ لارې هم اوري د لشي پته مو د ازادي رادیو دات کام. نن د کم کې اختر دریم ورځ ده. په کابل کې هغه ماشومان چې پروزنتونونو کې ژوند کوي د اختر په ورځو کې له دې ځورېږي چې د نور ماشومانو په څیر له ښو امکاناتو ولې برخمن نه دي. اخترونه د مسلمانانو د خوښیو لمانځنو او راټولېدو ورځې دي چې د نړۍ په ګوټ ګوټ کې مسلمانان په شاندارو مراسمو سره لمانځي. د ازادي راډیو خبریاله نرجس صافی د ماشومانو له یو شمېر روزنتونونو ته ورغلي او له ماشومانو سره خبرې کړې دي او په دې اړه دا راپور چمتو کړی دی.
سره لدی چې اخترونو ته د نورو په پرتله مشمن ډیر خوشاله کیږي، خو په کابل کې د روزنتونونو د نن داسې مشمن شته چې د اختر له خوشاله یو به برخې دي. دا چې د کابل په روزنتونونو کې به سرپرست مشمن سډول اختر لمنځي، د کابل خار په روزنتونونو کې می ل یو شمیر مشمن سره خبرې کړي چې اختر څنګه لمنځي. دا به اوس مهال ل سمیم څخه وورو چې سنوي شین اخیسته.
زمانم سمیم دی، د څلرم ټولګي زده کوونکی يم. پلار می وفات شوی، کالی می نه دی کړي، څوک نه لرم چې راته کالی وکړي.
په افغانستان کې د سول لسیزو جنگ جګړو لامل ډېر مشمن خپل نږدې عزیزان له لاسه ورکړل چې د محل په سختو شرایطو کې د روزنتونونو دننه ژوند کوي. د دغو مشمنو په وینا سره لدی چې په روزنتونونو کې سناسي امکانات لري، خو له کورنۍ څخه لرې ژوند کول ورته تر ټولو سخت تمامیږي. یوسف هم د دغو مشمنو له ډلې څخه دی چې لس کاله عمر لري. یوسف ازادي راډیو ته وویل چې د اختر په شپو ورځو کې له خپلې کورنۍ څخه لرې اوسېدل ورته ډېر درد ورکوي.
دلته موږ نوي راغلي یو، تقریبا دوه میاشتې کېږي. پلار مې په جګړه کې ووژل شو او مور مې تیر کال وفات شوه. زه خپل اختر په همدې روزنتون کې تېروم، ځکه چې خپلو ورونو لیدلو لپاره پیسې په جیب کې نه لرم. اختر په ما ډېر سخت تېرېږي. نور ماشومان له خپلو پلرونو او کورنیو سره ګوري، خو زه هېڅ هم نه لرم. ډېر خفه یم.
د افغانستان د روزنتونونو رئیس سید عبدالله هاشمي وایي چې دا مهال له 2015 څخه ډېر بې سرپرسته ماشومان په دوه اتیا روزنتونونو کې ژوند کوي. نوموړي وویل چې 15,800 ماشومان په 150 دولتي روزنتونونو کې او پاتې نور په خصوصي روزنتونونو کې ساتل کیږي.
عمدتاً در روزای عید، عمدتاً در اختر پر روزه که اکثر اغا مشمان پر روزنتونونو که پاتکیجه چی هیت سوکو نلری او پجوان که طول سیزونه لازور کردی وی او دومیت سترگی یوازی روزنتون تنیولی وی.
خغلی هاشمی وویل چې د اختر په ورځو کې د خصوصي سکتور او د روزنتونونو د عمومي ادارو لخوا ځینې مراسم هم نیول کیږي. دوی وایي چې په دې مراسمو کې د ماشومانو لپاره د کالیو برابرول، د اختر لپاره خوراکونه، د موسیقي پروګرام او تفریح ځایونو ته د ماشومانو بیول شامل دي. دا مهال د دې روزنتون په هغه اتاق کې هم چې دلته له 300 څخه ډېرو ماشومانو ته د اختر جامې له ګنډلو وروسته ویشل کیږي. له سلیم څخه اورو چې په دې برخه کې څه نظر لري.
احمد سلیم د لوګر ولایت اوسېدونکی کمه د پرواژګاه کې زندگی کوم. زموږ لباس سلته راوړي دي، پوسو د خیاط خیاط راوړي، د خرابې ګنډلې سره او ټیکای خاله پوسو، مګر خیاط خرابې ګنډلې دي ختمه پوسو بیا ساي خو کېږي نو
د ورستیو ارقامو لمخې د محل سباندی 1,00,000 بي سرپرست مشمن په افغانستان کې موجود دي چې یوازې 10% په بیلابیل روزنتونونو کې شپې ورځې تیروي. له روزنتونونو سربیره د هیواد په ګوټ ګوټ کې سلګونه نور بې وزله او بي سرپرست مشمن د کور نورو غړیو ته د نفقې په پیدا کولو بوخت دي او د ماشومتوب له خوند او د اختر له خوشحالۍ بې برخې دي.
به هم د اختر په موضوع کې تم کې یو د افغانستان د نورو ولایتونو په څیر په خوست کې هم د اختر ورځې په جشنو او دودیزو میلو سره لمانځل کیږي. خو دا ځل په سیمه کې د ازادي راډیو خبریال نجیب الله الخیل په دې اړه راپور چمتو کړی دی چې د پخوانیو او اوسنیو دودیزو میلو او جشنونو ترمنځ د اختر په مناسبت څه توپیر موجود دی.
لیکوال او ژورنالیست زاید شانګار وای په خو په اخترونو کې هنري میلې وي، دودیزی لوبې بوي، د کوچنی اختر وروسته به درې ورځې ننداره وي، خو تر لوی اختر وروسته به دا خوشحالي په ډیر شور او زوږ سره لاس ورځې روانه وي.
د اوس اخترونو او د اخترونو سره څنګه په توپیر کې دي؟ یو وخت زما په یاد دي چې د اخترونو وروسته په ځنګړي توګه د کوچنی اختر وروسته به درې ورځې ننداره وي او د لوی اختر وروسته به تاسو په بتون کې په سمات خلو باندې په دې ځای کې به لس ورځې ننداره وي. دا ننداره په دې معنا وي چې کلی په کلی به لس لوی کلی به انتخابېدل، بیا به په دې کې تقریبا لس یا پنځه لس د اتن ډول به چې یادو داسې هنرمندان به راټولېدل او داسره به سرني هم وو د خو د بېلابېلو سیمو نه هغه په اصلاح چې غبرګو ډولونو ته به ځوانانو سړې غورځولې، نو په مغه ورځ باندې به په مغه کلی کې څنګه څه زر نفر یو نیم زر نفر راټولېدل. د همدې کلی دنده دا وه چې دوی ته ټولو ته کټونه روباسي، داسې میدانی به درمدونه به دوی ته به یې کټونه راوایستل. په دې کټونو کې به ناست، دوی به هګۍ جنګولې، ځوانانو به اتڼې کولې او هګۍ څنګه جنګېدلې چې دا د بڼو ډېرې مشهورې هګۍ وې. د بڼو ډېرې کلکې هګۍ وې، ټینګې هګۍ وې، دا د بڼو نه به خلکو هګۍ راوړلې. دا به بیا نو ډلې ډلې وې که نه، بیا به چې د کومې ډلې نه هګۍ ماته کړه، د کومې ډلې نه به یې هګۍ ماته کړه، نو دا به یې یو ډول ځان د پاره ویاړ بالو چې ګویا لکه مثلا د ماتې خیل و جسې پاچا ولی مراد خان، اسماعیل خیل و صفی کمال زما په یاد دي، سعید خان دی، ایوب خیل و او ځینې نور په دې متون کې، حبیب الله جان د متون. دا هغه وخت کې ما په یادېږي موږ واړه وو چې داغه د هګیو د جنګول ډېرې مشهورې څیرې وې.
زاهد شاه انګار وایي پخوا صمیمیت او ګرانښت زخ زیات و، که څه هم د خلکو اقتصادي حالت ښه نه و، خو هغه ساده خوراکونه چې دوی به له خپلو څارویو او د ځمکې له پیداوار څخه په لاس راوړل، په ډېرې مینه به یې په خپلو کلیوالو او نورو یارانو او دوستانو خوړل او د میلمنو عزت به یې کاوه.
او داسې مې په یاد دي چې بیا به کله داسې و چې د یو کلي کې به اتڼ و، بیا به راغوښتل چې بس ماسپښین په یو کلي کې اتڼ کړی دی، مازدیګر بلکې بیا به په دې لارو کې د ځوانانو به څړي هم او سپینګیري به هم، یوازې به ځوانان نه، څړي به یې غورځول، ورته په دې لارو به روان و. د لارې د تګ علایده یو ډول طرز د اتڼ موجود و. دا نو ما اوس هم په یادېږي، زموږ داسې د کاکاز و، خدای دې وبخښي، حاجي محمد حسین نومې، دا وخت کې حاج نه و کړی، دا ډېره ښکلې دنګه ځواني لرله او ډېرې ښکلې څړې لرلې چې غی کلی ورته وایي مونږ نه پاس په دې کې اتڼ د ماسپښینه خلاصو، مازدیګر دې مونږ کلي ته راتله. بیا موږ چې کتل په دا نری لاره باندې، دا ورته مخکې ده، دا ناوې تړلې دي، کمربندونه یې تړلې دي، ټوپک به ورسره و. نو دا ډېرې ښې خاطرې وې. فکر کوم چې کوم صمیمیت چې و، کوم د خوښۍ وسایل چې و، همدا شیان و چې اتڼ وکه، وریجې او غوړي چې مونږ ورته وایو، دا وړې قدر ځکه لرلو چې هغه وخت کې د خلکو اقتصادي وضعیت ډېر خراب و. ټول هغه چا خبره چې هغه لنده بل او د ډوډۍ اکثره شیان د خپل د کور د حیواناتو نه پوره کول، بس مستې غوړي شیدې پی کورت دغه شیان.
ښاغلی انګار هغه سیمې را پیژني چې پخوا به په هغه کې اختریز ملي او ننداری جوړېدي.
بیا دلته ما خپله نه دي پیاز په دېمونږ له مشرانو سپینګیرو چې راته قصې کړي دي، خپل پلار او خپلو کلیوالو. دلته به بیا دغه د اختر نندارې به ډېرې زیاتې، یو په زیلیزو کوم ورته وایو په ګډوالو کې، وخه ونه په مندوزیو کې، او دلته په ماتون کې چې ډېر مشهور و، دا د پټکۍ شهید. دلته لوی لوی چینارونه و چې وروسته بیا د نوروز میلې به دلته کېدلې. په دې ځایونو کې هغه سپینګیرې قصې کوي چې دلته به بیا نو د خوست د ټولو قومونو د ټولو ولسوالیو هغه کې علاقهدارۍ وي. د دې سپینګیري براتلل، ځوانان به راتلل، دلته به یې نندارې کولې، هګۍ به جنګولې.
د ښاغلي انګار معلوماتو ته په کتو، که څه هم اوسمهال له خلکو څخه د اخترونو د لمانځنې یوه د پام وړ برخه پاتې شوې، خو آیا په اوسني وخت کې چې د پخوا په پرتله پراخ امکانات موجود دي، په کومه برخه کې پرمختګ هم شته او که نه؟ دا پوښتنې نوموړی داسې ځوابوي.
فکر کوم چې مخکې به ګرانه وه چې موږ د ډېرو خلکو اول وخت خلک، ځکه د کمیونیکیشن یا د ارتباط یا د اړیکو نیولو وسایل کم وو. په هغه وخت کې حتی سړکونه لارې نه وي. پخوا وختونو کې سړکونه شته، حتی اوس دا د تر ولسوالیو پورې تر سرحدونو پورې سړکونه پخې دي. او د دې سره په څنګ کې هغه وخت کې به یو امبر بایسیکل به چې چا لرلو، یا راهل یا امبر بایسیکل، دا به نو ډېره لویه خبره وله. اوس لانګ کروزر هم دومره د توجه وړ نه دي لکه هغه وخت کې به چې راهل بایسیکل وو. د وسیل دغه دي چې ټلیفوني اړیکې زیات شوي دي، ټلیفونونه د مخابراتي وسیل زیات شوي دي. یو څوک کولی شي کابل کې، هلته کولی شي سعودي عربستان کې، امریکا کې، په نورو ځایونو کې به ټلیفون اړیکې ونیسي او چا سره د اختر مبارکي ووایي.
د یادونې وړ ده په سږني اختر کې هم د خوست په حکومتي باغونو او تفریحي پارکونو کې ګڼ خلک او ځوانان په میلو او خوشحالیو اختر لمانځي، او په کلیوالي سیمو کې هم د عید مبارکۍ لپاره جوپې جوپې د یو بل کورونو ته ورځي.
چی خواهد شد؟ یا کیا یار انتخاب میکنن؟ وی کسای که آمده ایم کل تنظیمای زور است جبری به زور آمده ایم و می فهمی که در دلوی جرگت و کلو هم جنگ و جدار است
به حوز گوره در گوانده هیوات پاکستان و گوره چه مدام
مختنه و باعث یک کسی که از این خاک است مد افغانستان و علاقه دائمی داشتیم همیشه
برای افغان ها برای منطقه و برای جامعه بین المللی با مشکلات جدید با طرز فکر جدید و با امیدهای دیگر
دیدید پارا جی افغانستان که مداخله تونی شیدن
مسئله توازن بودجه تنهایی نیست که باید در تمام ولایت ها مساویانه پیش صدا شود
آزادی پچپو که در امواج آزادی خبرونه تاودا و تحلیلی بحثونه هر پنجشنبه د ماسپخیل دریو نه تر پنځو بجو پوری آزادی رادیو نو واوري
په دې پروګرام کې چې سبا خبرېږي له دریو نه تر پنځو بجو پورې په افغانستان کې د وروستیو ناامنیو د زیاتېدو مسله څېړل کېږي دا چې ولې په وروستیو کې په افغانستان کې ناامني زیاته شوې ده په دې اړه د پروګرام میلمانه ستاسو پوښتنو ته ځوابونه وایي تاسو هم کولی شئ چې په دې اړه خپل نظر د ازادي راډیو له لارې له نورو سره شریک کړئ ازادي راډیو د سهار له اوو بجو د ماښام تر اوو بجو خپرونې کوي او اوس هم د خپرونې دوهمې نیمایي ته ورسېدو وړاندې دوه اونیز پروګرامونه لرو د مخښو ښځو او دغه راز اساسي او بشري حقونو خو د غزې د جګړې په اړه به واورئ چې دغه جګړه به په څه ډول پای ته ورسېږي خو تر هغې مخکې جانقال کوزي ته وار ورکوو چې د افغانستان او نړۍ د دې ساعت د مهمو خبرونو سرلیکونه وړاندې کړي